بسیار خوبه و یه عرصه دارم.
تشکر، موفق باشین.
سلامت باشین.
د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته قدرمنو اورېدونکو، زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان نوي صدراعظم شاهد خاقان عباسي په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ خبرې کړې. په ازادۍ راډیوي مجله کې نن د ژبو او ادبیاتو له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پر دې موضوع بحث لرو چې نوي لغتونه باید څوک او څنګه جوړ کړي.
د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، او هغه بدلونونه البته زیات دي چې موږ ګورو. یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلیږي.
قدر من اوریدونکو، د هر څو وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. به همدې خبرونو سرټکی، په کابل کې د امریکا سفارت طالبان او داعشیان په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکی وګړو د ډله ییزې وژنې له کبله د شر ځواکونه بللي. د پنجاب په مرکز لاهور کې تیر ماښام 14 43 کسان ټپیان کړل، او ایران وایي له داعش ډلې سره تړلي هغه 28 مشکوک وسلوالي نیولي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکیانو او محلي پولیسو وژنه غندلې. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي د بیګنا کلیوالو او د هغو کسانو وژنه چې د ملکیانو ساتنه کوي یو ځل بیا دا ثابتوي چې تروریستي ډلې د شر ځواکونه دي. په بیان کې راغلي چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس ترڅنګ ده، او د وسلوالو دا ډول وحشیانه بریدونه په شدت غندي. د سرپل چارواکو پرون وویل چې داعش او طالبانو د سرپل په میرزا ولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلي او شاوخوا 150 نور کسان یې تر محاصرې لاندې دي. طالبان بیا د میرزا ولنګ په سیمه کې خپل برید تاییدوي، خو دا ردوي چې له داعش ډلې سره یو ځای ملکي وګړي وژلي. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال او یو افغان سرتیری وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي په دې نښته کې چې پرون د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په حکیم آباد سیمه کې وشوه، د وسلوالو یو مخکښ قمندان نعمت الله چې په زرقوي مشهور و او یو بل وسلوال وژل شوي دي. د کابل پولیسو پرون شاوخوا 15 تنه پوځي مهمات د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام یا ډایک ته وسپارل. د کابل د امنیه قمندانې مرستیال محمد صدیق مرادي خبریالانو ته وویل په دې مهماتو کې د درنو وسلو مرمۍ، ماینونه، د الوتکو ضد راکټونه او شاوخوا 2500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد شامل دي. د ښاغلي مرادي په وینا دا مهمات د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي په لاهور کې پرون ماښام یوې چاودنې لږ تر لږه 43 کسان ژوبل کړل. د پنجاب ایالت د والی ویان ملک محمد احمد خان وویل بم د میوو په یو لړۍ کې ځای پر ځای شوی و. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې د ټپي شویو دریو کسانو وضعیت نازک دی. تر اوسه کومې ډلې د لاهور د پرونۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان یوې خیریه ټولنې چې متحدو ایالاتو په 2008 کال کې د هند پر ممبئی ښار د خونړۍ حملې تور پرې لګولی، پرون اعلان وکړ چې نوی سیاسي ګوند جوړوي. جماعت دعوه چې متحد ایالات یې د ممنوعه لشکر طیبه ډلې اړونده جبهه بولي، د مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړېدل اعلان کړي. د جماعت دعوه مشر حافظ سعید پر ممبئی ښار د هغې تروریستي حملې طرح ګڼل کېږي چې 168 کسان یې ووژل. د مسلم لیگ د نوی جوړ شوی ګوند مشر صفی الله خالد وایي دوی به پاکستان په یو رښتینی اسلامي او سوکاله هیواد بدل کړي، او د سعید د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون چې په سوریا کې د بشري جنایتونو په اړه څیړنه کوي د دې کمیسیون د یو مخکښ غړي له استعفا سره سره باید خپل کار ته دوام ورکړي. د کمیسیون غړي او د بشري جنایتو پخوانی څارنوالې کارلا دل پونتي ورمه ورځ وویل چې په سوریا کې د پراخې بې عدالتۍ سره سره د کمیسیون هیڅ کار نشي کولی او ځکه یې د اعتراض په دود له خپلې دندې استعفا وکړه. میرمن د پونتي د سویس بلیک ورځپاڼې ته وویل هغه جنایتونه چې په سوریه کې کیږي دی نه په رواندا کې لیدلي او نه په پخوانی یوګوسلاویا کې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دویاریچ پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل سرمنشي ګوتریش د میرمن دل پونتي د استعفا د پریکړې له کبله خواشینی دی، خو په دې باور دی چې په سوریه کې د بشري حقونو په اړه د تحقیقاتو کمیسیون لا هم اهمیت لري او د احتساب د بهیر یو د پام وړ برخه ده. او وروستی خبر دا چې ایران وایي په داعش ډلې پورې تړلي اوویشت وسلوالې نیولي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ایران استخباراتي چارواکو پرون وویل دا کسان د سیمې د یوه هیواد له استخباراتو سره د معلوماتو د تبادلې په لړ کې پیژندلی دي. ایراني چارواکو نه د سیمې د دې هیواد نوم اخیستی او نه یې دا ویلي چې دا کسان یې کله نیولي دي. د ایران استخبارات وایي د اوویشتو کسانو له ډلې څخه لس تنه له ایران څخه بهر نیول شوي چې بیا د هیواد ته راوستل شوي او اوولس نور په ایران کې دننه نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې یوه لنډه خبري برخه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد اوبخي خاقان عباسی پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم تروریزم د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وباله او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي ثبات غوښتونکی دی. په دې اړه د رضوان مراد په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم وی له افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژۍ په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل هیواد په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقاني شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده، خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
یو شمیر لویدیز رسنیو د افغانستان په سرپل ولایت کې پر یوه کلی د حملې په اړه لیکلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ له دوو کلونو راهیسې د دوامداره حملو شاهده وه. مقاله د ځایي چارواکو له قوله لیکي چې طالب جنګیالیو د شیر محمد غزنفر په نوم د داعش له قومندان سره یو ځای د میرزا اولنګ پر سیمه حمله وکړه، او په دې حمله کې 50 کسان وژل چې 18 یې د ملي پولیسو سرتیري وو. مقاله لیکي که داعش او طالبانو په ګډه دا حمله کړې وي، دا به د افغان حکومت په ستونزو کې نوره هم اضافه وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې حمله کې له داعش ډلې سره د همکاریو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې ځایي خلک نه دي پوه سوي. ده ویلي چې غزنفر د داعش غړی نه دی او په سرپل کې د طالبانو قومندان دی او له دې حملې سره تړاو یې رد کړی دی. مقاله د ځایي اوسیدونکو له خولې لیکي چې حکومت له څو ورځو راهیسې هڅې کولې چې خلک له سیمې وباسي، خو کله چې سخت دریځ یې سیمې ته ننوتل دا کار ناشونی سو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې کوي، افغان ملي اردو د امریکا د هوایي بمباریو په ملاتړ د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې توانېدلې ده چې د داعش مخه ونیسي، خو د دې هېواد په نورو سیمو کې هم وسلوالو سرونه پورته کړي او له داعش سره یو ځای سوي دي. خو مقاله وایي چې په افغانستان کې د داعش له حملو واضح سوي چې دا ډله افغان شیګان په نقشه کوي. تېره اونۍ په هرات ولایت کې د شیګانو پر یوه جومات په حمله کې 30 کسان وژل شول او هغه کسان چې په میرزا اولنګ کې وژل شوي ورځپاڼه لیکي د افغانستان له هزاره اتباعو څخه وو. ګارډین ورځپاڼې هم د سرپل ولایت همدې پیښې ته کتلې او په مقاله کې د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې پر میرزا اولنګ سیمه کې 150 کورو ته اور ورته سوی دی، خو د حمله کوونکو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سرپل ولایت د والی ویاند ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر له 600 څخه تر 1000 کسانو پورې وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو د خوښې پروګرام د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د لاهور ښار په بند روډ سیمه کې د میوې په یو ټرک کې چاودنې د پنجاب د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړي دي. د لاهور امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له پیښې وروسته د ښار په روغتونونو کې بیړنی حالت راغلی، ټپیان هلته وړل شوي دي او د چاودنې په اړه هم تحقیقات پیل شوي. دا په تیرو دوو اونیو کې په لاهور کې دوهمه لویه چاودنه ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې موټر بم چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د لاهور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه د سه شنبې په شپنا وخته د لاهور د بند روډ په اوټ فن نومي سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړل. د چارواکو په خبره چاودونکو مواد د میوې په یو ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې له امله د چاودنې په ځای کې نږدې 15 فوټه ژوره کنده جوړه شوې او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. د لاهور خنمتي چارواکي وایي چې د پولیس او د ژغورنې د ډلې کارکوونکي تر چاودنې وروسته د پیښې ځای ته رسېدلي، ټپیان روغتون ته وړي او د سیمې تر محاصره کولو وروسته یې د چاودنې تحقیقات پیل کړي دي. د یاد ښار د پولیسو یو مشر ډي آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد د میوې په هغه ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې په دغه سیمه کې ولاړو. که څه هم حیدر اشرف دا ونه ویل چې دغه چاودنې هدف څه و، خو زیاته کړه چې لاهور ښار له سترې تباهۍ نه بچ شو. په ظاهره داسې ښکاري چې خدای پاک لاهور له یو سترې تباهۍ بچ کړ. دا چاودنه د میوې په یو موټر کې شوي او زموږ تحقیقاتي ټیم دغه چاودنې د نویت په اړه تحقیقات پیل کړي، څو معلومه کړي چې د چاودنې نویت او هدف څه و. له بلې خوا په لاهور کې د یوې ژغورونکې ډلې ویان جام سجاد حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه موټر بم د چاودنې په ټپیانو کې درې روغتیايي وضعیت مرګونه دی. د راپورونو له مخې چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر لرې سیمو تللی او همداشانې لسګونه موټرې او د یو نږدې پوهنتون د لیلې د ودانۍ په ګډون ګڼو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په روان کال کې په لاهور کې 15 او په تیرو دوه اونیو کې دویمه ستره چاودنه ده. تر دې مخکې تیر جولای میاشت په 23 نیټه هم د همدې ښار په فیروزپور سیمه کې سبزی منډۍ ته نږدې ځانمرګي برید شوی و چې د نهه پولیسانو په ګډون 26 کسان وژلي او 45 ټپیان کړي وو. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د لاهور چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د میوې په ټرک کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټر زرغونې زیور سره مرکه اوري.
کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري، لکه کمیس.
پښتو ته د سوبمن تیمور د کتاب ژباړن نور افضل عابد راته وایي چې د تیمور د خاطرو دا کتاب یې په څومره وخت کې ژباړلی او دا خاطرې څه اهمیت لري؟
تیمور خپله لیکنه د پلاس کومې خبرې لیکل شوې هغه دي.
دوه لنډې کایتونه د هند سینما د دوو تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشغان مصطفوي د زمري د میاشتې په لسمه نیټه د ښار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 3 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ښار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډېر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دي وي چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او 2 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په 10مه نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلې چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. د غزلیز ماښام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی و او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیارډر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزه نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټي هندي الاصل میلیارډر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستی دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم و چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 88 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شویو شاعرانو ډیری داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه یې لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سه شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینهوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. تاسو ټول غواړئ چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلئ. راځي چې دا وطن په علم آباد کړو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې او علم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي، او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او تو بلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړلا، وس مې نه وو یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړم، څنګه بوي.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماخام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وای، وخې ګونډی ماشوم مې سستر ستومانه ده.
د هند سینما د پخوانی اکټرې مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوي ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودرول شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهې لقب هم ورکړی و، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاالله خان و. عطاالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې را څرګنده شوه. ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل اوویشت کلن هنري ژوند کې په شاوخوا اویا فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته له کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند دې رنځ ورتریخ کړی و او بلاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ دیرشو کلونو په عمر په 1906 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د جنوبی اسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوې ډیلي په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټکه سره چې د روان کال په وروستیو کې په نوې ډیلي کې د مدم توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوې ډیلي کې د مدم توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلي په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلي د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې ایښوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
روانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږ اتیا یمه کلیزه هم منځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 عیسوي کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی و، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم و. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همداراز د فلم فیر په نامه د هند د سینما معتبره جایزه 8 ځلې خپله کړې. زموږ همکار طاهر روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
شکلی او پزله پوری اواز خاون کشور کمار د هندستر او نامتو سندرغاړی دی. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلی او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی و، په هندستان کې د 20مې پېړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه و. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو. چې د هند ډېر مشهور سندرغاړی لتا منګیشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډېر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډېرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. که څه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل ورور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یوه رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه سو. د هغه دپاره یوازنۍ زمینه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وه چې د پخپله یې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1984 کال کې جوړ سو، چې د دغه فلم کوئی لوتا د میرے بیٹی ویندین سندره هم د پخپله ویلې ده. کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې وو کلاسیک سندرغاړی و په میراث رسیدلی و. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند مشهور سندرغاړی کی آی سیگل تر اغیزې لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیگل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه تر سره نسوه، هغه د یو بل هندي سندري جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخروالی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چې دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچن پرکاش پاملرنه ځانته راوړوله، او په 1988 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دته راوبلل سو تر څو د مارنیکی دیوان کیون مانگو سندره د زیږی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیری پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډی برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه تھے پر هم وفا کر نہ سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندرې د برمن په فلمونو کې وویلې، او د هغه دغه همکاري په 1950 کال کې د اس ډی برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بدلیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی او چلتی کا نام زندگی کې هم راښکاره سو. کشور کمار خپل بریالیتوب د شپیتو کلونو په نیمایي کې اوج ته ورسوه. وروسته تر هغه تجارتي بریالیتوب چې په 1955 کال کې یې د تین دیویان په فلم کې ترلاسه کړ، په 1956 کال کې یې په یو ډیر مشهور فلم کې چې آنند هانا نومېدی خپل دغه بریالیتوب په بشپړه توګه ثابت کړ. د کشور کمار د بخت ډیوه هغه وخت مخ پر زوال سوه چې په 1956 کال کې یې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویاړ جوړ سوی و. د سندری په آل انډیا رادیو کې د خبرولو څخه مانی شوې او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دی مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې سو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه، تر هغه مهال چې حتی یو ورځ د خپل مړینې مخکې چې د زړه له درېدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلی سره یو ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1978 کال د اکتوبر پر 13 مړ شو، خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډېره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې.
د نویو لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسو د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه، دغه چاره تاسو څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې دا د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنی ژبې ته راداخلېږي چې دا یو بهیر دی په ژبنی تحولاتو کې هم راځي، ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کېږي، او هغه بدلونونه البته زیات دی چې موږ ګورو یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلېږي، او هر ژبه د نړۍ هر ژبه د دغې پروسې نه اغه نه دي. پاک ندی، یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبه ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بل نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبه ته را داخلي یا واردېږي، دا ځانته بعضی اصول یا قوانین لري. او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپل ژبې په چوکاټ کې را داخلېږي، هغه د هماغه ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتی دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتی، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتی دي، پښتو ژبه کې ځینې ګرامري قواعد هم په تطبیق شوي دي. مثلا پښتو ګرامري قواعد، فرض کوم ځینې کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزند، دغسې ځینې کلمې دي چې عربي دي مګر پښتو ته راننوتي.
یعنی د هغوی مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي، او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په آخر کې موضوع او د اوږدو هغه آخري عین چې دی هغه حذفیږي، هغه نه ویل کیږي. نو په هغې اساس باندې موږ دغه کلی چې جمع کوو د ژبې په شکل استعمالوو، نو زیاتره د پښتو قاعده ورباندې تطبیقیږي. لکه موضوعګانې، که څه هم موضوعات هم وایي، خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعدې سره برابرېږي.
معمولا زموږ ځوان کشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغوی یو شمېر ژبپوهانو دا نظریې ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوئ، کوښښ وکړئ چې هغه ډول ولیکئ. مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو، ښایي یو شمېر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځته شي. د بېلګې په ډول زموږ یو شمېر کلمې چې موږ یو ډول تلفظ کوو، خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا که موږ د عربي ژبې معنا وګورو، لال وګورو، کنه دې ته ورته ځینې نورې کلمې وګورو، الته تلفظ په عربي کې یو ډول دی، مګر مونږ ته په مفغن شکل راغلی. دلته بیا د تلفظ موږ بل ډول کوو، هغه رنګه تلفظ موږ نشو کولای، لکه د لعل تلفظ موږ نشو کولای،
اصلي تلفظ نشو کولای.
د ژبپوهنې د قوانینو له مخې څه پکار دي؟ دا کلمې هغه شکل چې په هماغه لومړنۍ ژبه کې دي، هغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروري دي. یو خو هغه د چا کلمې د کوم بل ژبې ناراضي، هغه زمونږ یا د پښتو ژبې د قاعدې لاندې هماغه سي تلفظ کیږي، یعنی فونولوژیکي دغه چې دی هغه. ځکه په پښتو ژبه کې ځینې آوازونه دي چې هغه خپله د پښتو ژبې مال نه دی، هغه د بل ژبې، مثلا د عربي دي. فرض کوم هغه لس یا اته یا نهه آوازونه دي چې هغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي، هغه پښتانه یا منګه نه وایو یا نه شو ویلی. مګر دوهمه خبره دا ده چې که موږ هغه کلمې بیا په موږ خپل تلفظ سره ولیکو، بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید موږ هغه کلمې په هماغه خپل د دې شی په لحاظ باندې په هماغه خپل شکل ولیکو. کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي، هغه پروا نه لري که موږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزن، دغسې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص، و مثلا اوس دلته پښتو ته په کمیس په شکل باندې راغل دی، هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي، پروا نه کوي که موږ یې په دغه شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي، نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکار.
بېلګې په ډول زه وایم چې موږ معمولا الله نه وایو، که نه موږ الله وایو.
الله
که چیرته موږ الله ولیکو، مانوي تغییر ښایي پکې را پېښ شي. چیرته الله ولیکو نو هدف زموږ هم لوی ذات دی. یو بل پوښتنه ډاکټر صدل ته راولاړېږي چې البته له ما سره ده، هغه دا چې اکثره وخت زموږ ځوان کشر او ځوان لیکوالان هغوی کوشش کوي چې یو شمېر داسې لغتونه وکاروي چې د نورو ژبو وي، هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې. مثلا ځینې د عربي نه ډېر متاثره یي عربي کلمات لیکي، ځینې له انګلیسي متاثره یي کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي. دغه ډول کلمات کارول، مثلا تاسو مخکې د کمیز خبره وکړه، که کمیز د کمیز لپاره موږ خط لرو، نو که خط وکارو څه بدي بولري چې هغه پخواني لغتونه زموږ را ژوندي شي، او که نه هغه لغتونه چې له نورو ژبو راغلي دي هغه موږ کارو، نو څه ادلون بدلون رامنځته کړي په ژبه کې؟
دا خو داسې یو سوال دی چې یو شمېر کلمې یا هغه لغتونه چې ډېر پخوا په تاریخي لحاظ باندې ژبې ته راننوتی دي، او هغه اولس یا ټولنې قبول کړی دي او هغه هم د سیرا پاتې دي. لکه دا کمیس مثال که مونږ خط ور سره وایو دا د کمیس لپاره یو مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او مونږ کول شو چې دا دواړه استعمال کړو. ختم استعمال کړو کمیس هم مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه هم استعمال کړو او ختم استعمال کړو. دې کې څه مشکل نشته دی. اما دا چې کمیس پخوانی تاریخي هغه لري او زیات خلک استعمالوي خط به شاید محدود خلق استعمال کی مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی. یعنی هر د درشی کمیس تم کمیس وای او د نور جامو کمیس تم کمیس وای نو په دې لحاظ باندې هغه کومه غټه ستونزه نه ده. او پات شو دا نور خلق بزی یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري عربي ژبه درس ویلې دی یا تعلیم کړي یا تحصیل کړي یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبه کې اغوی مثلا د هغه بل ژبې د تاسیس لاندې ځینې کلمات تسه شوري شوري کاری شوري په دې معنا باندې د فکر کې چې دا یو نوی هغه دی یو مود دی یو مود خبره ده. بس هغه کلمې خصوصا تاسو ګورئ دي کوزي پښتونخوا په پښتو کې خصوصا په مرکزی پېښور کې ادبی ژبې تاسو ګورئ ادبی ژبې ټوله نیمایي نیمایي بهرنی کلمې استعمالي مثلا اردو استعمالي خو دا هم دغه محیط د تاثیر اثر دی او نور انګلیسي ځکه چې دوی ټول ارس زیاتر مسائل په انګلیسي دي نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاروي.
دلته ما سره یو بل پوښتنه استادې راولاغ شو د ژبې د سوچو کې دا لپاره چې یو شمېر شپوهانو کارم کړی دی او ځین وسم لګیا دي کار کوي کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچ شي. دغه سوچ کې دا له تیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچ کې دا لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي باید صرف پښتو لغتونه کوم لغتونه یې باید نوي ورته جوړ شي.
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې د لغتپوهنه په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مساعد ډول راځي یا راځي یا په زور راځي یا په رضا راځي خو مقصد راځي ژبه ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي دلته یو عمل باید ترسره شي یا کوشش وشي هڅه وشي چې بی اندازې لغتونه باید ژبه ته رانه نه نوزي. تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغت لرو او هغه د لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو موږ باید خپل کلمې استعمال کو. خو هغه ځینو کې چې کټ مټ راواخلو او بیا یې دلته خپل مولرو هغه د بلې ژبې نه د هغې په عوض باندې کار کړو دا صحیح خبره نه ده. مونږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپله ژبه کې خپلې اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو که بیا هغې سره موضوع بسیا نه شوه بیا هغې نه وروسته مونږ کلمه جوړونې د لارې نه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړوو که بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا حل مطلبونه شو بیا د ترجمه د لارې نه مثلا ځینې اصطلاحات ځینې کلمې ترجمه کوو ژبې ته داخله وو نو دغه یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي بیا که په هغې کې پیدا نه شو بیا د کلمه جوړونې د لارې نه کلمه جوړونه په دوو طریقو کې یا په اشتقاقي توګه کلمې جوړېږي او یا په ترکیبي توګه نو د دغه لارې نه مونږ کولی شو چې ژبې ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپلې ژبې د قوانینو په اساس باندې او بل که بیا هم ستونزه وه بیا یې د ترجمې د لاره مثلا د بلې ژبې نه یې را ترجمه کوو خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې هغوی په ژبه پوهېږي یا نه پوهېږي خو مورنۍ ژبه یې پښتو ده په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي. چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوجیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولګي. دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بې بندوباره شکل سره یا په شعوري یا په غیر شعوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسوي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصولو په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوهه پکې لري او د ژبې بنیادي د ژبې ریشه د ژبې مختاری ورستاری د ژبې هغه افلیکسونه سفیکسونه دغه باندې پوهیږي، هغه کولی شي چې د ژبې لپاره کلمات او لغات په عامه د قانون په چوکاټ کې هم دغه ژبې د قانون په چوکاټ کې یې ورته دغه اصلاحات جوړ کړي یا کلمې جوړې کړي. مګر یو شمېر هغه کسان دي چې مثلا یو کلمه ده د معنا په لحاظ باندې یو مفهوم لري او دوی مثلا هغې ته یو داسې ورستاری ورکړي چې هغه هغې سره نه لګیږي. مثلا اوس فرض دا د ایز ورستاری یز دوه ځایه کې مونږ استعمالوو، یو ایز د صفتي نسبتي صفتونو لپاره استعمالوي، یو ایز د ځای دپاره. مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چې وایو بیا دا بل به یو زی باندې ساده زی باندې کې، نو دغه ایز به خپل منځ کې فرق کوي. اوس
هغه چې په زی باندې ختیز
که په زی باندې و هغه د ځای
لکه ختیز او لویدیز
دریز
او هغه چې په یه زی باندې
اغاخو نسبتی نسبتیت روستاری دی سیمائیز خمتائیز سپیز دغسی، نو اغا باید پا دی باندی ولی که یعنی دلتا فرق کهی. مثلا
در پختو در نیولوگیزم دغه کما پروسه چه در چینوی لغتون اپکی جوری تاسی سوم را بریاله گرنی
تر یو زای پوری خوزو وایمش تقریبا لگ تر لگ در نیولوگیزم یا در کلمه جولوانی سیستم پا پختو جبه که بریاله پروسه ده په دې معنی باندې چې خپل دا ژبه دغه استعداد لري دغه قوت لري چې په دې کې مونږ د یوې کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کړو. خو دې کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنی کې د کلمې په استعمال کې توپیر رانشي یو، او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړونکې د کلمې هغه آهنګ غوږو ته نامانوسه واقع نشي. که چېرته په غوږ خونه لګي ټولنه هغه نشي زغملی، ځکه چې د ژبې د اصول او قاعدو نه به لرې وسي.
ډېر مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وږمې دا ځل دوه لنډې کایتونه لوستې دي. دا وایي په یوه نقل کې د عمر مختلفو دورو ته په پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د معنویت مزل. ځوان مرشد ته ورغی چې د معنویت په ګاڼه یې سنبال او د اخلاقي عظمت څښتن یې کړي. مرشد ورته وویل تر یو کاله پورې چې هر چا په سپک سترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. زوان د پیر ومنل او له دې وروسته به چې هر چا وکانځه او توندي به یې ورسره وکړه د بل جیبه پیسې راوېستې او ور به یې کړې. کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چې د معنویت په لار کې بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل پاڅه له بازاره ډوډۍ راته راوړه. زوان چې څنګه په ډوډۍ پسې لاړ، مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیژني او هوري مرید ته په لار کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنځلو ورته سر شو، خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندي ورته وویل دا ټول کال مې په کنځلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم، د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده. ورته ویې ویل آفرین، په اول امتحان کې کامیاب شوې، اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړي، ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي بلکې ورته وخاندي. د عمر بهیر. څو کس دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري. د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وې. لس کاله پس چې 50 کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غور وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې یې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل آسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا ځلې د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه 115 مخه لري او تیمور پکې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون عواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
سبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د خپل لیکلې په خپل قلم لیکلې. بیا د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوي لیکوال دی د مارسل بریون په نوم، هغه بیا بیلابیلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات یې راټول کړي دي او یو کتاب یې پې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډیر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بیلابیل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته یې د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړی دی، او د پدی خاطر چې نړۍ ونیسی ډیر مختلف کارونه کړی دی. په دې کتاب کې ډیر کله د جګړه ستایلې دا خوندوره یاد کړی دا. نو په داسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډیر دی، آیا دغه سی کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته ود نه ورکوي؟
ګوره، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نمت څخه هم خپل ګټه کار اخیستی دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته یې ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلط استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خدای ډیر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې که خلک پوه شي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پوښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی راځلمی شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولی شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم یې چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی، پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوی دي هغه د ټول تیمور کړی وي.
د خپل هم دا خبره کوي مارسل بریون چې کتاب چې دی اکثره خبرې چې دی اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده د پلاس کوم خبرې لیکل شوی هغه دي. نور زیاتونې بیا پکې شوی دي ځکه کله چې پرسی ژباړن دا کتاب راژباړي نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو طبعاً مارسل بریون هم زیاتونې پکې کړي وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څه ډول یو سړی وو؟
تیمور یو عجیب شخصیت دی یعنی مرموز دی. یو ځای کې داسې کیږي چې دی مثبت کارونه کوي بل ځای کې دومره منفي کارونه کوي چې مثبت کارونه بخي کوره کیږي. مثلا دی د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویلې دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړه کوی شي او بیا را ژوندي کولی شي او زه چې یم بیا یې نشم ژوندي کولی خو ټول مړه کولی شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دی شاعرانو عالمانو او صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دی برید کوي ښار چې کله ونیسي نو د شاعرانو صنعتکارانو عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره خزو ماشومانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې هغوی وژلې دي ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي شپاړس کلن وي چلته پلار یو خبره ورته کوي نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې نړۍ به ونیسې خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایي دا به پامن کوي چې یو عالمان دي بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي نو بیا یې دا نه دي کتلې چې دا ووړ دی دا لوی دی دا ښځه ده او دا ماشوم دی هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی دلته له د سره څه شوی دی د څه کړی دی او د افغانانو په اړه د څه ویلی؟
دی له افغانانو ډیر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډیرې فتح هم کړې بریاوې هم تر راوړي او راوړې دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي د اوسني زابل ته په دې ځای کې د دنه څو نفر ورک کیږي بیا څو ورځې ورک وي بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي. نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی د سیمې د هغو نه پر مړه کړی دی. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ قلم نه پرېښوده. نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی جنگ کې دی ماته خوري ځکه کلزئیان چې دی یو ډول چنګکونه لري سر کې چاړې دي. نو کله چې سرتیری ته ور واچوي سرتیری د آس نه کوز را غورځیږي نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي په بله ورځ دی بیا برید کوي او باروت استعمالوي. نو هغه کلزئیانو ته دی ماته ورکوي او دی په د دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیږي ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي نو دوی اذان کوي خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي. نو کله چې اذان وکړي بس د افغانان چې دی هغه کرارېږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې ته یو ډېر ښه زړور سړی نه غواړم چې تا مړ کړم ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې دی د ته وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی چې د دې تیګه هم تا نه پرېږدي تیګه دې مړ کوي دره دې مړ کوي د دې درې نه هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي دا بیا هند ته ورسره درومي. هند کې بیا د ډیلي ښار همدا کلزئیان چې دی همدا یې ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډېره ښه خاطره لري او ډېرې خوښېږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډېر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل غنمرنګ رنګونه یې او ښکلې جامې اغوستې ډېر ښه خلک و غیرتي خلک و. عموم کې دی د پښتنو څخه ډېره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی و د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولی نه دا یو ډیر حکومتدان و د جنگي جګړې او اوس هم کولای شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قمندانان جنرالان د دې کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي ځکه دای ډیر محتاط و په جګړه کې کاته و د خپل په ډیر ځایو کې دا یادونه کوي چې پلانې کلا یا پلانې ښار د قمندانې دا غلطي نه وای کړې نو دای مانش وکولای چې د امامت کړه او ماته به ماته راکولای خپل د غور خلک چې دی کلا ځایان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ماته کوس د غرب بختر کو شوی نه وای نو مانش وکولای چې دوی مات کړی وای وړی نه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولولي ولولي ځکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړه ترې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څه وای او ورستله د څه وشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب ویني چې زه چین ته ځم په لاره کې بیا مړ کېږم یو زما یو قمندان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول دی چې کله چین ته د چین پاچا چې و هغه څخه د ده څخه نافرماني وکړه او غوښتنه یې ونه منله چې دا اراده وت کړی او د کیش ښار ته نو دی چې کله په لاره کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې دی خپل ژوند له لاسه ورکوي د ده څخه وروسته د ده زامنو یې کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړه په هند کې نو د دې اولادام چې د پر کم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستیو ختم شوی